څلور بجې شوې. السلام علیکم، احمد شیبریم د ساجی رډو د دې ساعت په خبرونه کې ستاسو کوربه. تخنیکی چارې شمشاد صدران مختوړي. کابل له اسلام آباد سره لاسلیک شوی سند خورا مهم ګڼي. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل درکو. خبرونه اسدالله لودین اوروي.
افغانستان او پاکستان د هر اړخیزو اړیکو سند لاسلیک کړی. د استرالیا د دفاع وزیر وایي افغانستان کې د خپل ځواکونو د جرمونو په اړه خواشینه ده. او په هند کې نن په کورونا وایروس داخته شو کسانو شمیر له 9 میلیونو واوښت. بشپړ خبرونه. افغانستان او پاکستان د سولې، امنیت، اقتصادي وده او د کډوالو د بیرته راستنیدو په برخه کې د همکاریو یو سند لاسلیک کړی. د بهرنی چارو وزارت ویان ګران هیواد نن ازادي رادیو ته ویل چې دغه سند کابل ته د عمران خان د سفر پر مهال لاسلیک شو.
دا سند چې خورا مهم ځانګړی اهمیت نه برخمن ده، په دواړو هیوادونو او سیمه کې د سولې او ثبات په تړاو د دواړو هیوادونو ګډ لیدلوري رامنځته کول دي.
بهرنی چارو وزارت وایي دغه هوکړه دوه برخې لري چې وایي د ګډو پریکړو او دویمه برخه د عملی کولو د څرنګوالي او مهالویش په اړه ده. د پاکستان صدر اعظم عمران خان پرون کابل ته لاند سفر درلود. په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه کې اوریدلی شي. د استرالیا د دفاع وزیر وایي لکلنې چې افغانستان کې د خپل پاوز د جنگي جرمونو راپور کتلې روغتیاي وضعیت خراب شوی. لیندا رینولس نن جمعه وویل چې د استرالیایي ځواکونو د ویډلې چلند د یو هیواد له ارزښتونو استازیتوب نشي کولای.
It is I think distressing for everybody who has or still does wear the uniform.
فکر کوم هر چاته چې پوزي یونیفورم اغوندي یا د جامه پرتنوي هزار ورکون کې د خو کلبل په لور وکتل سي، په واقعیت کې د استرالیا د دفاعي ځواکونو د ارزښتونو استازیتوب نه کوي. موږ باید له دې سره چلند وکړو.
د استرالیا د دفاع وزیر ویلی افغانستان کې د دغو جرمونو په اړه رانی او صادقانه څېړنې کیږي. له دې وړاندې د استرالیا لوی درستیز ویلی چې ځواکونه یې افغانستان کې له 2009 نه تر 2013 کلونو موده کې 9 افغانان وژلي دي. د استرالیا د دفاع وزارت راپور د څه باندې 400 شاهدانو د خبرو او زرګونه سندونو د ارزونې پر بنسټ جوړ شوی. په شمال ختیځ ولایت بدخشان کې د سرو زرو تر ټولو لوی کان د طالبانو لاس ته ورغلی. د بدخشان والی زکریا سودا وایي طالبان هڅه کوي چې په راغستان ولسوالۍ کې پراته دغه کان نه سره زر وباسي.
اوس لپاره تاسو پوهیږئ چې د کانونو کار ډیر پانګې ته اړتیا لري. تر اوسه دوی له دې کان نه کار نه اخلي خو د کیندنې هڅې یې کوي. په خواشینۍ سره چې دا کان د طالبانو لاسته ورغلی، خو د هغې سیمې او په ځانګړې توګه د دغه کان د بیرته نیولو لپاره زموږ هڅې دوام لري.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم ویلي چې بدخشان کې د بیکادر کان دوی نیولی، خو زیاته کړې ده چې د سیمې خلک په دودیز ډول له دې کانه سره زر باسي، نه د دوی وسلوال. له دې وړاندې ګلوبل ویټنس یا د څارنې نړیوالې ادارې او ګڼ شمېر نور بنسټونو ویلي و چې کانونه د طالبانو د عاید یوه لویه سرچینه ده. په هند کې نن په کورونا وایروس داخته شو کسانو شمیر له 9 میلیونو واوښت. روغتیایي چارواکو ویل تیر یوه اونۍ کې په اوسط ډول هر ورځ 45,000 کسان په دغه وایروس اخته شوي. هند کې تر اوسه څه باندې 1,22,000 کسان په کووید-19 ناروغۍ مړه شوي. د روغتیایي سپارښتنو او ټولنیز واټن نه مراعتول هند کې د کورونا وایروس د زیاتوالي اصلي لاملونه بلل کیږي. د جان هپکنز پوهنتون شمیرې ښیي چې په ټوله نړۍ کې په کورونا داخته شو شمیر نږدې 50 میلیونو ته رسېدلی. امریکا د څه باندې 12 میلیونو پیښو په درلودو په ټوله نړۍ کې د کورونا ډېرې پیښې لري. د آذربایجان ځواکونه د نګورنو قرباغ پولې ته نږدې یوې سیمې ته ننوتلې دي. دا ګام د سولې له هغې هوکړې وروسته پورته کیږي چې د ارمنستان او آذربایجان د شپږو اونیو اوږدې جګړې ته یې پای ورکړ. د آذربایجان د دفاع وزارت نن اعلان وکړ چې ځواکونو یې اقدام سیمې ته ننوتلې. دا د هغو دریو سیمو یوه ده چې د هوکړې له مخې باید د ارمنستان له ځواکونو آذربایجان ته وسپارل شي. دفاع وزارت وړاندې ویلي د اقدام سیمه کې یوه ورځ وروسته تر دې آذربایجاني ځواکونه ځای پر ځای شول چې ارمني ځواکونه ترې ووتل. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د روسیې په منځګړیتوب هوکړه وشوه او د نګورنو قرباغ پر سر هغه جګړه ورسره ودرېده چې د سپتمبر په 9 پیل شوې وه. او په مکسیکو کې چارواکي وایي تر ځمکې لاندې داسې یو تونل کشف کړی چې د غلا په قصد جوړ شوی وو. دا تونل په سیلایا سیمه کې د 115 مترو په اوږدوالي جوړ شوی وو. د مکسیکو چارواکو ویلي د دغه کار هدف دا و چې له خصوصي شرکت نه میلیونونه ډالر غلا شي. ویل شوی دغه شرکت د خطر زنګونه هغه مهال فعال شول چې کله غله ورنږدې شول. غله له سیمې په تیښته بریالي شوي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/5 په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له پاکستان سره نوې سند خورا مهم ګڼي.
په دواړو هیوادونو او سیمه کې د سولې او ثبات په تړاو ګډ لیدلوري رامنځته کول دي.
پروزګان کې شمېر کسان ادعا کوي چې استرالیایي ځواکونه حتی پوسپیو داړلې
شوینه ول دې بیا سپینه را سګرځي په دغه حالات کې دوه غشت په ان شاء الله ما زوب کړی به صد سویم.
لا افغانستان د 2000 امریکایي پوجانو د استلو د پریکړې پاړه مو د سیاسي چارو د کتون کې شکریا بارکزي نظر اخیسته.
امریکا هر اقدام افغانستان او سیمه پورې مستقیم تاثیر لري.
او دا به هم ووري چې په لخمان کې شمېر میرمنې مشروطه سوله غواړي.
غواړي چې د خزو حقوق او محدودیت تر خو لاندې کې نوم د سوله نه غواړو.
افغان چارواکي د اسلام آباد او کابل ترمنځ د نوي سند لاسلیک خورا مهم ګڼي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد نن ازادي راډیو ته وویل چې پر دې سند له افغان ولسمشر اشرف غنی سره د پاکستان د سر اعظم عمران خان تر خبرو وروسته موافقه وشوه. نور تفصیل له کابل د نجی صاحب راپور کې.
د دې هوکړې د سند لمخې د افغانستان او پاکستان حکومتونو ژمنه کړې چې د سولې او امنیت اقتصادي پراختیا هیواد ته د افغان کډوالو د ستنېدو او ګډو همکاریو ته به دوام ورکوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې هوکړه کې افغانستان، پاکستان او په پراخه کچه سیمه کې د سولې، امنیت، اقتصادي پراختیا او ولسی اړیکو په تړاو بنسټیز اصول ځانګړي شوي دي.
د پاکستان د صدر اعظم ښاغلی عمران خان د سفر پر مهال دا سند هوکړه اوس وسه دغه په اساس په دوړو هیوادونو ترمنځ د دوړخیز اړیکې ډېرې پراخیس. دا سند چې خورا مهم ځانګړي اهمیت نه برخمند ده د افغانستان او پاکستان ترمنځ په دوړو هیوادونو او سیمه کې د سولې او ثبات په تړاو د دوړو هیوادونو ګډ لیدلوري رامسته کول دي.
دغه هوکړه له دوه برخو جوړه ده. لومړی پر ګډو پریکړو او دویمه برخه د هوکړې د پلي کېدو پر لارو چارو او مهالویش ټوله ده. په دې سند کې چې یو کاپی رسنیو ته هم رسیدلې پکې راغلي دي چې له نورو هیوادونو سره د افغانستان همغږي او ملګرتیا اړیکې کوم ګواښ نه پیښوي. په دې برخه کې کته هم د کوم ځانګړي هیواد نوم نه دی اخیستل شوی خو خې اشاره د کابل او ډیلی اړیکو ته وي. د سند بل مهم ټکی دا دی چې دواړه هیوادونه باید د سولې د مخالفانو او هغو کسانو په پیژندنه او پر وړاندې ګام اخیستو کې ګډ کار وکړي چې نه پخله کېدونکي دي او یا د سولې بهیر کمزوری کوي. سند کې د دواړو هیوادونو د تلپاتې سولې مسله مهمه بلل شوې او تلپاتې سولې ته پر رسیدو ټینګار شوی. د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد همدارنګه وایي په دې سند کې تلپاتې سوله داسې پیژندل شوې چې ټول شموله وي او له اساسي قانون سره سم ولسواک نظام ته پکې درناوی شوی وي. داسې نظام چې د ټولو حقونه پکې خوندي وي.
دا سند د دواړو هیوادونو د لوړ رتبه استازو ترمنځ فیصله شوی دی او مهم موضوعات سوله، امنیت، اقتصادی همکاری او د ولسی همکاریو پراختیا تشکیلوي.
په دې هوکړه کې ویل شوی چې پاکستان او افغانستان دی د سوداګرۍ د حکومتي ادارو ترمنځ د روابطو د ولسونو ترمنځ د اړیکو او د دوړو هیوادونو د امنیتي ادارو ترمنځ دوړخیزي اړیکې پیوړې کړي. د کډوالو د ستونزو هوارول بل هغه مهمه موضوع ده چې سند کې یادونه شوې ده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ هوکړه کې د همکارۍ د دې بهیر ته ژوند ساتلو لپاره په نوبتي ډول د دواړو هیوادونو د مشرانو د سفرونو سپارښتنه هم شوې ده. په دې لړ کې ټاکل شوې چې ولسمشر غنی راتلونکي میلادي کال اسلام آباد ته ولاړ شي، خو د دقیق وخت په اړه سند ویل شوی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د لوړپوړي پاکستانی پلاوی په مشرۍ تیره ورځ کابل ته سفر کړی و.
د افغانستان او پاکستان په ګډ لاسلیک شوی سند کې راغلی دی چې د افغان سولې د مخالفانو پر ضد په کابل او اسلام آباد ګډې هڅې کوي، او په سند کې پر هغې سولې ټینګار شوی دی چې د افغانستان د اساسي قانون له اصولو سره سم وي. طالبانو ډیر کله دا خبره کړې ده چې د اساسي قانون نه مني. په دې برخه کې مې د پانتون د استاد سیف الرحمن ابراهیمي نظر واخیست.
اساسي قانون هم د تعدیل ورده، ځکه دا یو قانوني نو طالبان سره که چیرته قانون کې تعدیل راځي بیا هم د قانون د اساسي قانون پر بنسټ باندې راځي، ځکه خپل اساسي قانون د تعدیل وړ د یو قانوني پروسیجر ده چې په دې کې موږ نشو کولای چې وایي چې د پاکستان دولت د دې اساسي قانون پر بنسټ موږ سره داسې پریکړه کړې چې له اصول نه به دې حمایت کوي چې د دې قانون پر بنسټ وي. نو دا تعدیل هم یو قانوني پروسیجر ده، دا هم د اساسي قانون مخالف کار نه ده.
لایبه خبرتیا وروسته له افغانستان د 2 میاشتو پترس کې د 2000 امریکایي ځواکونو د وټلو د پریکړې پاړه د سیاسي چارو د کتون کې شکرې بارکزي نظر در سره شریکو.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د امریکا دفاع وزارت اعلان کړی چې د راتلونکو کال د جنوري تر نیمایي پورې به له افغانستان څخه خپل 2000 سرتیر وباسي. افغان حکومت هم په خبرګون کې ویلي چې دا اقدام به د افغانستان پر وضعیت مخصوصا امنیتي وضعیت ډیر تاثیر ونه کړي او ډیر بدلون برانه شي، خو په سیاسي برخه کې به یې اغیز شوي. فریبا ظاهر د پښتنه د سیاسي چارو له کارپو شکرې بارکزي څخه کړی ده.
زه فکر کوم امریکا هر اقدام افغانستان او سیمه پورې مستقیم تاثیر لري. د امریکا سفیر د نن په افغانستان کې تا نه تنها یوازې د امریکا نظامی شتون، بلکې د دوی سیاسي، ډیپلوماټیک او اقتصادي ګټې افغانستان ته رسیدل. زه فکر کوم دغه د وزیرو کسانو وته افغانستان هر برخه کې د سیاسي او اقتصادي او ټولنیزو روابط تخنیول بیا تر نور مسایلو پرې خامخا به مستقیم اغیز ولري. د دې ترڅنګ زه غواړم په ځغرده دا ووایم چې کیدای شي بیرته د شرایط په تغییر سره امریکا خپل تصمیم بیرته بیا کتنه وکړي یا غور وکړي، مګر اوس د تاره زه فکر کوم پر دغه تصمیم باندې دا ښه پایلې نه تنها یوازې افغانستان ته بلکې سیمې ته به هم ونه لري.
که یې مشخص کړي چې عواقب به یې څه وي او پر کومو برخو به ډیر وي.
متاسفانه په افغانستان کې د افغانستان د دولت ظرفیت دونې نه دی چې موږ په یوازې د ترورستانو سره مبارزه وکړو، د افغانستان د دشمنانو سره مبارزه وکړو. په افغانستان کې د طالبانو سره د روغې جوړې خبرې هم څنګه چې تمل توقع کېدله پای ته ونه رسېدله. نو زه فکر کوم چې د وخت په تېرېدو سره د افغانستان دولت به په دې باندې ښه پوه سي چې د امریکا حضور افغانستان لپاره یوازې نظامي حضور نه و، بلکې په سیاسي، پراختیايي، بشري مرستو باندې هم مستقیم اغیز درلودای.
تاسو د سولې د مذاکراتو خبره یاد کړه، نو که چیرې دا اقدام عملي سي د افغانستان د سولې پر روانو مذاکراتو کې چې هم د اوس په دوحې کې روان دي پر هغه به تاثیر ولري؟
په تاسف سره د سولې پروسه نور نه غواړم ونوم. د سولې پروژه تر اوسه پورې هیڅ پرمختګ نه درلودله. په تېر 2 میاشت کې هر څه په خپل ځای باندې په ټپه ولاړو، او احتمال د دې هم نه لیدل کېږي چې دغه پروسه به وتوانېږي چې په راتلونکو څو اونیو کې هغه څه مثبت بدلون رامنځته کړي کوم چې افغانستان او نړیوال ټولنه یې غواړي. زه فکر کوم د سولې پروسه تر اوسه پورې چې لایون حل ده، تر دې وروسته به هم په همدغه څیر مخته به روانې وخت به تېرېږي. طالبان او د افغانستان دولت دواړه به وخت لاسه ورکي.
بله، کبه هم راسو د امریکا د اقدام ته یادې پریکړې ته چې اعلان کړه، د ډول اقدامات یو نوې میراث دی د جو بایدن لپاره. تاسو له نظر له کوم خندونه او موانع سره به په افغانستان کې مخامخ سي د نوې دیموکرات ولسمشر؟
نوې دیموکرات ولسمشر افغانستان د لپاره پلاکان بل نظر لري. کچېری جو بایدن خپل پخوانی نظر چې افغانستان په حق لباندې دلودله او فکر کوي چې په افغانستان کې امریکا د ملت جوړولو دولت جوړولو لپاره نه دی راغلی او پریږدي د افغانستان وسپاري لکه څنګه چې د جهاد په دوره کې پاکستان ته سپارل شوی وو او د پاکستان د طریقې څخه دوی مخته تلله او مجاهدینو سره مرسته کوله، اوس هم پریږدي او دغه افغانستان چاري پاکستان ته وسپاري. دا فکر کوم چې یو بل ناورین نه تنها یوازې افغانستان لپاره بلکې سیمې لپاره به راپیل کړي. خو بیا هم زه فکر کوم که چیرې دوی هغه مشاورین چې دوی پوهېږي چې پاکستان په افغانستان کې دننه څه کوي او واقعیت د پاکستان څه دی، پر هغه باندې خبرې وکړي او افغانستان څه ته ضرورت لري او که چیرې خدای مکړه افغانستان دغسې یوازې پرېښودل شي، که څه هم دا واضح خبر ده چې هیڅوک په افغانستان کې تر پایه پورې به نه وي. خو بیا هم که چیرې پر هغه تیر فکر باندې دوی روان اوسي، زه فکر کوم چې سربیره پر دې چې سم میراث به ورته پاتې نه وي، بیشته دا هغه مرحلې ته رسېدل چې اوسنۍ مرحله ده چې حداقل نسبي سوله ده او د سولې خبرې دي، او یا هم په افغانستان کې یو سیاسي زعامت پوره مشروعیت یا نیمګړی مشروعیت، خو بیا هم یو منتخب نوم ورسره دی، ستا بیا دغه مرحله به هم موږ ته لاسه ورکړو. خو هېر هم نه شي چې په دې کې امریکا تاوان نه کوي. هغه ستر هېوادونه دي چې خپل پالیسي او خپل ګټو د پاره یو ځای ته ځي او د خپل ګټو د پاره د یو ځای څخه وځي. موږ باید په سیمه کې ځان لپاره نور دوستان پیدا کړو او د هغوی په مرسته خپل دښمنانو ته د کار او د پیشرفت زمینه برابره نکړو.
د سیاسي چارو کتونکو شکریا بارکزی. د ازادي رډو پروانه خبرونه کې وړاندې تر څلور نیمه بجو مخکې ازادي رډو ته یو شمېر رسیدلې سمسونل بلو، تاسو کولی شئ چې موږ ته اس ام اس راوستوي. یو شمېر هغه کسان چې په روزګان کې د استرالیایي ځواکونو په زندانونو کې وخت تیر کړی وای، پر رواني ناروغیو اخته شوی دي. دوی ادعا کوي چې ملکانو بې ګناه دي، خو د استرالیا پوځیانو بندیان کړی او شکنجه کړی وو. دا کسان وروسته له هغې دا ادعا کوي چې د استرالیا پوځ وی څېړنې ومونده چې سرتیرو په افغانستان کې لږ تر لږه 9 افغانان په غیر قانوني توګه وژلي دي. شریف الله شرافت له روزګان راپور لري.
شوینه ول دی بیا سپینر سره ګرځیدې په دغه حالت کې دوه غشت په ان شاء الله ما زوب کړی به صد سوي.
د عبدالخالق دی چې د ورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند دی جوز یا سنځي سیمه اوسیدونکو دی. چاته کال مخ کې د استرلای زنګړو ځوکند لخوا لخپل کلی څخه د وی چاپی پر محل ونیول سو. هغه زادی راډیو سره خبرو کې د نیول کېدو او بندي کېدو په اړه وویل.
بیا زمر لاسونه را بستکړه یو سپې او چی شو دغه پر دغه ژغ وکي بالا عملی سو حساب سره سپیر هم لکړه ما سول غچ ووي سپی پر شا ولګول کوم وخت بیا پنیر وش کری هغه ټاپ ویني وکړل نو خرم لکړي ودا ګوتته چې ویني ول دی بیا سپینر سره ګرځیدي په دغه حالت کې دوه غشت په ان شاء الله ما زوب کړی به صد سویم. دغه زلمونه دی زما سره وکړل دغه سپو دیم وکي دیم واجر ده خشنځلو بچ پاچې ویلې لغه چې غورځه ولې ارڅه وکړل.
عبدالخالق دا کوي چې ولسی وګړي وو، خو د استرلیانو لخوا ونیول سو او بیا یې کلونه کلونه بی ګناه په بګرام زندان کې تیر کړی دي. نوموړي همدارنګ دا کوي چې استرلیایي ځواکونه شل ورځې په ترینکوټ کې په زندان کې ساتلی وو او پرله پسې شکنجه کړي چې اوس یې رواني حالات سم نه دي.
شرافت سه په قسم باور وکړه د دوه بجو سره د شپې د دوه بجو سره کډر صادق سره بیا ماستر کا پټه کړ. دا د ثابت تکلیف خو بس دا ستناو سیژن کلب دغه منچکا شي ګوري د چا سره کار نه لرم. شلته 15 خلک ناشي د غوسه ځم با سمت شي لیر زې ناس د چا سره ونه مشلېږي حساب مو دونې زې په سوي دي نه چا څه وکړو د دې حساب څوک را کولای شي چې دا تاسو د مرزي در پېښې سر درد هغه درتونه چې ګالوالای نه سند شو هغه درتونه چې ګالوالای نه سند الته جر لستنه بچام په ما پسې ډوډۍ رسغواړي.
خو یوازې عبدالخالق نه دی چې په ورزګان ولایت کې لمیشتو استرلایز وکونه ترخی خاطري لري. یوشت کلن نعمت الله هم ورته کیسه لري. هغه ادعا کوي چې اته کاله مخکې 14 کلن ماشوم و، له ښوونځي څخه د کور پر لور روان و، استرلیایي ځواکونه ونیولې او د څو ورځو لپاره یې زنداني کړي. هغه وایي استرلیایي ځواکونو لکه د یو لوی سړي په توګه چلند ورسره وکړي او څو شپې یې بې خوبه هم ساتلی دي. تازه د استرالیا د لوړپوړو پوځیانو د یوې ډلې ابتدایي څېړنو موندلې چې په افغانستان کې سرتیرو په ځینو داسو کړنو کې لاس درلودی چې پکښې کې لږ تر لږه 9 دېرش افغانان چې بندیان نه ولسي وګړي پکښې کې شامل وه وژل سوي. د دې معلومول ستونزمنه ده چې آیا د استرالیا د نظامي ډلې لخوا په څېړل سوو قضیو کې به د عبدالخالق او نعمت الله پر قضیو غور سوی وي که نه. خو د استرالیا د دفاعي ځواکونو لوی درسیس په افغانستان کې د خپلو ځواکونو ناسمې کړنې چې پکښې کې د بندیانو او ولسي خلکو د وژلو او ربړولو پیښې شاملې دي د شرم وړ بللې دي او له افغانانو یې بخښنه غوښتې ده. په اورزګان ولایت کې هغه کورنۍ چې ادعا کوي چې د استرلیایي ځواکونو د چاپو پر مهال د کورنۍ غړي وژل سوي او یا هم زندانونو کې شکنجه سوي وایي د استرلیا د پوځ وروستۍ څېړنې یو ښه اقدام دی، خو وایي سوي څېړنې نیمګړې دي او په دې ولایت کې د استرلیایي ځواکونو لخوا شوي بشري جنایتونه تر دې ډېر زیات دي او باید په دې اړه سیمې او پراخې څېړنې وسي او هغه سرتیري چې جنایتونه یې کړي دي باید سزا ورکول سي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په کابل کې د فلمونو څلور رسنې فیسټیوال پای ته رسیدلی. په دغه فیسټیوال ته د څه باندې 122 هیوادونو فلمونه راغوښتل شوي وو. په دې اړه به وړاندې په خپرونه کې واورئ. خو اوس یوه نړیواله مسله راخلو. د ازربایجان ځواکونه د نګورنو قرباخ په شاوخوا کې په هغو سیمو کې ځای پر ځای شول چې د ارمنستان او ازربایجان په روسي موافقه کې پریسله شوې وه. د دواړو هیوادونو د یوې نیمې میاشتې خونړۍ جګړه په د روسي په منځګړیتوب پای ته ورسېده. نور تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې.
د آذربایجان پوځ هغو سیمو ته داخل شو چې د نګورنو قرباخ په پولو کې دي. آذری پوځ د روسیې په مزګرتوب د شوي موافقې پر اساس چې په نتیجه کې د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د نګورنو قرباخ د بیلې شوي سیمې پر سر د شپږو اونیو جګړه پای ته ورسېده، په دغو سیمو کې ځای پر ځای شو. د آذربایجان دفاع وزیر نن وویل چې د پوځ قطعې د اقدم سیمې ته داخلې شوې. دا یوه له هغو سیمو څخه ده چې له نږدې 150 کلونو وروسته د ارمنستان له کنټروله ووته او باید آذربایجان ته وسپارل شي. د آذربایجان د دفاع وزارت په اعلامیه کې ویل شوي د آذربایجان د ولسمشر، د ارمنستان د صدر اعظم او د روسیې د ولسمشر د درې اړخیزې موافقې پر اساس آذری پوځیان نن د نومبر په 10 په اقدم سیمه کې ځای پر ځای شول. آذری پوځیان یوه ورځ وروسته له دې اقدم ته ننوتل چې ارمني پوځیان او ټانکونه له دې سیمې ووتل. په اقدم کې ارمن تبرو کلیوالو ته څو ورځې وخت ورکړل شو چې له خپلو کورونو ووسي. دوی د خپلو کورونو وسایل په موټرو کې بار کړل او خپلو کورونو ته اور ورته کړ. د روسیې په منځګړتوب د ارمنستان او آذربایجان د نومبر د 10 نیټې تړون آذربایجان ته اجازه ورکوي چې د جګړې په لړ کې د نیولو سیمو د پام وړ برخه او د غراز هغه غرونه له ځان سره وساتي چې تر نګورنو قرباخ را چاپېره دي او مخکې د ارمنستان په کنټرول کې وو. پر اقدم سربیره چې د نګورنو قرباخ په ختیځ کې دی، ارمنستان باید د روان نومبر په 15مه یعنی 15 ورځې وروسته د کالباکر سیمه او د دسمبر په لومړۍ د لاچین سیمه پریږدي. آذربایجان د جګړې په لړ کې څلور نورې ولسوالۍ یا سیمې نیولې دي. د موافقې پر اساس 2000 روسي سوله ساتي به نګورنو قرباخ ته واستول شي چې امنیت وساتي. خو اساسی مسئله یعنی د دې خاورې مالکیت لا څرګند نه دی. نړیوالو د نګورنو قرباخ سیمه د آذربایجان د خاورې په توګه په رسمیت پیژندلې ده، خو اکثره اوسیدونکي ارمنیان دي چې د آذربایجان واک نه مني.
آزادي راډیو تغوګ ونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان
سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ازادي راډیو په منځني سپه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. په کابل کې د فلمونو څلور رسنې فیسټیوال پای ته ورسید. د هرات د شوزو د فلمونو په دغه نړیوال فیسټیوال کې هوا مریم عائشه له افغانستانه او متر ششونیم له ایران څخه د غوره فلمونو جایزه واخیسته. دغه فیسټیوال ته له 122 وادونو څخه سباندې 3000 فلمونه استول شوي وو چې له دې ډلې 3000 فلمونه د ننداري پړاو ته وړاندې شول. دغه فیسټیوال ته ناجا ساپی ورغلی راپور راکوي.
پلازمینا کابل درلمان مانی له جګړو او نام نه یو لري د ټولو راغلو کسانو سترګې د فیسټیوال هغه جایزو ته ور اوړي چې غوره فلمونه ته ورکول کیږي. د هرات د خزو د فلمونو نړیوال فیسټیوال لسلور ورځ رهیسی په کابل کې جوړ شوی و چې پکې کورنی او بهرنی فلمي لوبغاړو پکې ګډون کړای و. د فیسټیوال شپږم پړاو ته له 122 هیوادونو 3000 فلمونه استول شوي و چې له دې ډلې 3000 فلمونه ننداري ته وړاندې شول. د هرات د خزو د فلمونو نړیوال فیسټیوال هر کال د ارمانی شهر او د رویا فلم موسسه لخوا په لار اچول کیږي. د فیسټیوال جوړونکي رویا سادات ازادي راډیو سره په خبرو کې د فیسټیوال هدف د سینما د پردې لارې د خزو پر وړاندې د ستونزو او نابرابرۍ منعکسول یاد کړ.
هرچند با تمام نگرانی هایی که در قسمت
کتا هم ده دی فیستیوال ده جوڑول لپاره گنی امنیتی ننگوانی موجودی بی و مون فکر کوا چی ده فیلمونو فیستیوال به سه کال تر سر نشی. خب یه هم مون پریکل وکنه چی فیستیوال تر سر کرو پا روانو شرایطو که ده فیلم جوڑون که پا زنگری دول ده خزول لوری ده دول اقدام کولشی و لورغ او سی.
ده هرات ده خزو ده فیلمونو پا ده نریوال فیستیوال که لافغانستان ده سهرا کریمی ده لوری جوڑ شوی فیلم مریم هوا وایشا او متر ششونیم له ایران څخه د غوره فلمونو جایزې واخیسته. زهرا کریمی د داسې فستیوالونو جوړیدل د سینما هنر د پیاوړتیا او پرمختګ لپاره ارزښتمن وباله.
در افغانستان همونطور که میدانین سینما
په تیرو کلونو کې افغانستان کې سینما ته د قدر په سترګه نه دی کتل شوی او تاسو وکتل چې په دې وروستیو کې پارک سینما هم ړنګ شو. نو په دې اساس داسې فستیوال مونږ راتلونکي ته هیله مند کوي.
یو بل فلم جوړونکی عبدالحمید ماندگار چې د بیرنګ په نوم یو داستانی فلمي جایزه اخیستې د فلم جوړونکو ستونزو په تړاو ازادي راډیو ته داسې وویل.
فلم ساز در افغانستان به یک سرباز میمانه بدون
از په افغانستان کې فلم جوړونکی لکه د هغه سرتیری دي چې په سرحد کې پرته لاسلې جنگي. موږ د فلم په جوړولو لګښت کوو یعنی قمار وو ځکه موږ لخپل هر سرتیری ګو.
د سګانی کال فلمونه په هرات، کابل، بامیان، ننګرهار او سرپل کې ننداري ته خودل شوې دي. د هرات د خزو د فلمونو د غنړیوال فستیوال په 2013 میلادي کال کې جوړ او دا په سیمه کې د خزو د مسایلو د پام اړولو لومړنی فستیوال ګڼل کیږي.
په کابل کې مودې ونړیوال فستیوال راپور اوریده چې دغه څلور ورځې فستیوال پای ته رسیدلې ده. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې په دوهمه برخه کې یعنی څلور نیمه بجو وروسته ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې تاسو په ځخ سب شپه پیغامونه خبرو او همدارس په لغمان کې ل یو شمیر میرمنو سره ژغیدلی یو چې د سولې په ارتباط خپل نظر له ازادي راډیو سره شریک کړی دی. خو اوس به تاسو یې سمسونو ته مخ کړو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
فضل کریم درویش ته پکتیا لس ازیاری بلکې د عمران خان سفر ګټه نه کړي. عبد الواحد مدقق لکندهار لیکلي دي پاکستانی چارواکو څو ځلې په خو هم د عمران خان په سیر سندونه لاسلیک کړي وو چې ګټه یې ونه کړه. عزیز صابلای له زنجیر لیکي افغانستان ته د عمران خان سفر بی ګټې دی. تازه خان سمسور لننګرهار لیکلی دی د عمران خان سفر نمایشي و. رحیم الله له دانګام لیکلی دی د عمران خان وعده له افغان حکومت سره معنا نه لري. عبدالعزیز خالب له هلمند لیکي د الیاس تای اواز مې وسم په غوښونو کې انګازې کوي. عبدالرحمن له کابل لیکلی دی الیاس تای هغه چا وشلې چې اوس له شرمه ژغ هم نه کوي چې دا کار یې کړی دی. حکمت الله حماس د زابل شاجوی پر استبل اس ام اس کلی کړی دی د استرالیا هغه ځواکونه چې بشری تیرې کړې باید سخت مجازات شي. ازادي راډیو په منځني سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیول شي. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې په لغمان کې یو شمېر شزینه فعالانو سره د سولې په ارتباط شخېدلې او همدارس د شوزو د حقونو د مدافعینو لوی غړی میرمن حسن پلوشی حسن سره هم شخېدلې. خو مخکې تر دې چې د موضوعاتو ته مخه کړو څلور نیمه بچې شوې لاند خبرونه لا سدولالو دین څخه.
افغانستان او پاکستان د سولې، امنیت، اقتصادي ودی او د کډوالو د بیرته راستنیدو په برخه کې د همکارۍ یو سند لاسلیک کړی. د بهرنۍ چارو وزارت دغه سند مهم بولی او وایي چې پرون کابل ته د عمران خان د سفر پر مهال لاسلیک شو. د استرالیا د دفاع وزیر وایي لکه نه چې افغانستان کې د خپل پاوز د جنگي جرمونو راپور کتلې روغتیایي وضعیت خراب شوی دی. په شمال ختیځ ولایت بدخشان کې د سرو زرو تر ټولو لوی کان د طالبانو لاس ته ورغلی. د بدخشان ولی وایي طالبان هڅه کوي چې دغه کان سره زر استخراج کړي. په هند کې نن په کورونا وایروس داخته شو کسانو شمیر له 9 میلیونه واوخت. روغتیايي چارواکو ویل تیر یو اونۍ کې په اوسط ډول هر ورځ 15,000 کسان په دغه وایروس اخته شوي. د آذربایجان ځواکونه د نګورنو قرباغ پولې ته نږدې یوې سیمې ته ننوتلي. دا ګام د سولې له هغې هوکړې وروسته پورته کیږي چې د ارمنستان او آذربایجان د شپږو اونیو اوږدې جګړې ته یې پای ورکړ. او په مکسیکو کې چارواکي وایي تر ځمکې لاندې داسې یو تونل یې کشف کړی چې د غلا په قصد جوړ شوی و. غلو قصد درلود چې له یو خصوصي شرکت نه میلیونونه ډالر د دې تونل له لارې غلا کړي خو مخې ونیول شوه.
په لغمان کې یو شمېر شزینه فعالانی او جنګځپلې میرمنې وایي د شزو د حقوقو محدودیت ورته د منلو نه دی. دوی وایي زده کړې او کار کول د حقونو په برخه کې سری کرشي دي او هیڅکله به ترې پوښانه شي. دوی په هیواد کې وروسی او تاوتریخوالي ناهیلي کړي او لشکېلو لوري غواړي چې د سولې په وړاندې شنه خنډونه له منځه یوسي او په اوربند سلا وکړي. سهار ګله میرزای راپور لري.
که څه هم په دې وروستیو کې سولې ته د رسیدو لپاره د افغانانو هیلې نسبی زیاتې شوې وي، خو په هیواد کې وروستیو نامنیو او تاوتریخوالي یو ځل بیا اندېښنې راټوکولې دي. د قطر په مرکز دوها کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د پلاو د ناستې زندنی برخلیک هم افغان میرمنې اندېښمنې کړې دي. د لغمان اوسیدونکو خزینه فعاله وګمه وایي هغه سولې چې د خزو حقونو ته پکې درناوی وي غواړي، خو اجازه نه ورکوي چې تیرې شل کلنې لاسته راوړنې له لاسه ووزي.
خزینه او دغه په نس کلونو کې چې دغه پرمختګ کړی د تبدیز پور را رسیدلې دي او مخکې راغلي دي، نو که غواړي چې د خزو حقوق او محدودیت تر پښو لاندې کړي نو موږ د سولې نه غواړو. ولې یو میرمن حق لري چې خپل حق وغواړي او حق تر پښو لاندې نسی.
د لغمان اوسیدونکو سنا بیا وایي د خزو لپاره کار کول او زده کړې د دوی هغه حقونه دي چې په هیڅ وجه ترې تیرېدونکي نه دي.
د طالبانو د حکومت سره هیله لرو چې صلح راشي، ځکه خو لږ زیات زیان راغلی او کدي غواړي چې زموږ بریا تر سکول کوم پرمختګ کړي. د دې لپاره د صلح باندې چې دا کار کې وشي او دا موږ ورسره نه منو او موږ نه غواړو چې دا کار دې کې مسته شي.
دا په داسې حال کې دا چې لتیرو شاو خو دوو میاشتو راهیسې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو مذاکراتي پلاوي په دوحه کې په خبرو بوخت دي چې لا کومې پایلې ته نه دي رسیدلې. که څه هم دغه مذاکراتي پلاوی د خزو د حقونو په اړه لا ځانګړی بحث نه دی کړی، خو لغمان میشتي میرمنې د سولې په مذاکراتو کې د خزو د حقونو په برخه کې د یو روخانه د ریس ګونګوالي د خپل اولادونو راتلونکو ته اندېښمنې کړې دي. درې څلوېښت کلنه زهره علي شنګۍ چې وروستۍ ناخوالو ترې د ژوند ملګری اخیسته او د وو بچیانو سرپرسته ده، ناهیلي شوې ده او وایي د ښځې په نوم له هیڅ حق نه ده برخمنه شوې او له همدې کبله د خپلو لوڼو راتلونکي ته اندېښمنه ده. زهرا وایي د اولادونو مشران هغه لوڼی دي او که په هیواد کې جنگ جګړې ورکی او سوله ډاډمن شي نو اجازه به ورکړي څو زده کړې وکړي او روښانه راتلونکي ولري.
د ما ژوند کې ودا بدلون راشي چې په آرام آرامتیا وسی جنگ جګړې به بس سي ډز ډز به بس سي به دماکي به بس سي د ما بچي به تعلیم وکړي خپل د وطن ته به د مونږ زړه سي هغه سي سر به مرته ټیټ سي او خوشاله به سو ژوند او ژوندۍ ښایسته به سي.
ولسمشر اشرف غنی د دوهم ځل لپاره تر ولسمشر کېدو وروسته ننګرهار ته په خپل لومړني سفر کې له ختیځ میشتو میرمنو سره ژمنه کړې و چې د سولې په خبرو کې به د ښځو لوټولو هغو حقونو چې اسلام او اساسي قانون ورکړي ملاتړ کوي. طالبانو که څه هم د سولې په پروسه او مرکچي ټیم کې هیڅ ښځې ته ځای نه دی ورکړی خو ټینګار یې کړی چې د دوی په خبره د اسلام په چوکاټ کې د ښځو د حقونو تامین ته ژمن دي. طالبانو په نوې ملسیزه کې د خپلې واکمنۍ پر مهال د ښځو پر زده کړو او کار بندیز لګولی و. سحر ګل میرزا، ازادي راډیو، لغمان.
په افغانستان کې د ښځو د حقونو مدافعین پر ښځو د ورستیو حملو په اړه اندېښنه څرګندوي. دوی وایي حکومت باید د ښځو خوندیتوب ته جدي پام وکړي او د هغوی ژوندي وژغوري. د افغان ښځو د زده کړو د مرکز رئیس پلوشه حسن وایي پر ویش زیوار پر ټولو ښځو وار دی. ملالی بشیر لمیرمن حسن څخه د مرکی په پیل کې د دې خبري وضاحت غوښتي. اغلی حسن وویل
په یوې ښځې باندې وار په ټولو ښځو باندې وار ده. د دې مطلب دا چې په اخر کې هغه هدف منده وارونه چې په ښځو باندې کېږي په ماشومانو باندې کېږي د سمالی میږي چې اولین تارګیټ یا هدف په دغه اوسني جنگ کې ښځې او ماشومان دي. که تاسو وګورئ په کابل یونیورسټي کې پانتون کې له ټولو نه زیات مړینه د نجونو سوې وه. په همدا رقم په ښځو ښځینه شفخانې باندې حمله کېږي په ماشومانو باندې حمله کېږي. یعنی د یوناما هغه رپورټ ښیي چې تقریبا 40% اوسني امار یا ارقام سدي په مرګ ژوبله د ښځو او د ماشومانو ده په اوسني جنګ کې. نو او مخصوصا دغه هدفمند وارونه چې کېږي په دې کې لکه اغلې غفاري باندې درې ځلې مخکې برید سوی ده او دا ځلې دغې د برید کې دغې پلار شهید سوی ده. نو موږ فکر کوو چې دغه د یو شخصي ستونزه نه ده د میرمن غفاري بلکې دغه د ټولو ښځو دپاره یوه ستونزه ده. ځکه سي که یو رهبره ښځه باندې وار کېږي مطلب دا داسې هغه جامه غواړي سي خلک فلج کړي او نه پرېږدي چې ښځه مخکې لاړ سي.
تاسو پر ښځو د ځینو حملو یادونه وکړه، آیا حکومت ښځو ته متوجه خطر جدي نیولی دی؟
د امریکای د سفارت لخوا نه هم دا اعلامیه خبره شوې وه چې رهبری ښځې فعالې ښځو په ضد باندې امکانات د عملیاتو ده. دا ډېره د خواشینۍ وړ خبره ده، ځکه چې له یوې خوا نه مخالفین د افغانستان د حکومت دا اعلام کوي چې موږ د داسې نظام په راتللو دپاره کار کوو چې هلته اسلامي او افغاني فرهنګ استواره وي. نو دې کې افغانی او اسلامی فرهنګ دا چې ښځې په هغه کې مسونه نه وي. زه فکر کوم د اسلام له ټول نه اول هغه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په وخت کې اولین کار څه سوی د ښځو مسؤلیت لپاره کار سوی ده، د خود محافظت لپاره کار سوی ده. او اوس وګورئ چې په دې وخت کې له ټول نه اول تارګیټ یا هدف ښځې دي. دا واقعا د خواشینۍ وړ خبره ده او له یوې خوا نه موږ د حکومت نه هم ګیله من یو چې خزو رهبرانو ته هغه لازمه تدابیر امنیتی چې باید مهیا کی نه دی مهیا کړی. نو په دې باندې که خو چې خزې رهبرانی همغومره د قدر وړ دي او د دې ضرورت لري چې د دوی محافظت باید اولیت او یې ارجحت ورکول سي.
د شوز د امنیت په برخه کې څه کېدای شي، څه عملی ګامونه تاسو وړاندې کوئ؟
حکومت هم دا غوښتنه ده چې باید یو پوره اسسمنت وسي د ټولو ښځو رهبرانو چېرته دوی اوسیږي، څه امنیتي تدابیر ته ضرورت لري. هغه رنګه چې دوی نارینه وو ته امنیتي تدابیر نیسي باید همه رقم د ښځینه اوسي. لکه دوی په غوجونو کې چې اوسیږي آیا دوی ته کافي آسیب پذیر نقطې څه دي؟ دوی د کور اوسیدنې، دوی د موټر بندوبست او د دوی سفر نور مسائلو کې باید موږ اهتمامات ونیول سي څنګه چې د نارینه په افغانستان کې کیږي.
د افغان شوزو د زده کړو د مرکز رئیس پلوشه حسن له همدې مرکې سره د ازادي رادیو د دې سات د خبرونې له خبری برخې اونیس پروګرام ته مخه کوو. زحمت شیبر له تاسو اجازه غواړم. ازادي او اوریدونکو پروګرام فریبا ظاهر وړاندې کوي.
ازادي او اوریدونکو جوړونکو فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. خدای دې وکړي چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. ستاسو د نیکمرغي په هیله دوستانو د دې ورځو د نن ورځې د ازادي اوریدونکو خبرونې ته چې ستاسو د پیغامونو څخه جوړه ده به هم تاسو لطف کړئ خپل سیمو څخه مو خپل ستونزې را سره شریک کړئ دي او خپل نظرونه شکایتونه مو راستولې دي تر څو موږ اړوندو چارواکو ته ورسو او د ستونزې مو حل سي. نو لدی کبل چې موږ په تیرو اونیو کې ډیر زیات پیغامونه اخیستې دي تاسو خوړم په دې خبرونه کې همدا پیغامونه په پرله پسې ډول بیل تفسیر څخه خبره کوم تر څو ټول ته نو پات ورسیږي او په دې خاطر نن مرکه نه لرو نو تاسو پیغامونه راخلم خو په تر کې تاسو د هغه پیغامونو څو بیل ګراخلو چې تاسو په هلمند ولایت کې د ازادي رادیو د خبریال محمد الیاس تایید وژنې په ارتباط خپل د غم راځي پیغامونه مشترستول دي. مننه کوم. موږ به هم د بیلګې په ډول یو څو پیغامونه همدا سره په ګډه وورو او وروسته به بیا راسو تاسو نورو پیغامونه او شکایتونه ته هم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. استاد د هلمند ولایت محمد الیاس دایی دی. خدای پاک او بخشی ټول افغانستان په خبره خصوصا به هلمندیان د غریبانو غږ د پورته کولو تر یو ځای پورې رساوه. نو خدای تعالی جل جلاله دې دته جنت کړو سم نشیل کې او اقربا او دې خدای تعالی جل جلاله سر یې زمين ورکړي. دا چې د موټر کې ځای پر ځای شوی دی دا مې دا نو حکومت موږ حکومت ته تا وایي چې حکومت تر اوسه نو خپل ست دروازې ته ودرېدې یا عاملین پیدا کیا پلتنه وکړه چې مې اندازه په موټر کې ځای ښه شوی دی. و سلام د ازادي د رادیو ټول کارکونکو ته خدای پاک ته زړه تسلی ورکړي. و سلام.
نورستان ولایت و عمل صالحنا قاری محمد مدنی ازادي رادیو سره په تماس کې یم. پاول قدم کې د پهلمن کې د ازادي رادیو خبريال خاغلی الیاس دای صاحب تمرین باندې د ټول نورستان د خلکو په نمائندګۍ ډیر زیات خوشحالي اظهاروم. واقعا چې دا د نه تنها هلمند لپاره بلکې د افغانستان د خلکو لپاره او خصوصا خبریالانو لپاره او د مظلومو خلکو لپاره او د ولسونو لپاره ډیر زیات دردونکي خبره ده او داسې جنایتونه قابل تحمل نه ده. او زه د الیاس دای کورنۍ او د ازادي راډیو همکارانو او ټول د هغې مینوالو ته او ټولو خبریالانو ته تسلیت وړاندې کوم او محترم الیاس دای ته د الله رب العالمین دربار څخه جنت الفردوس هیله کوم. او په ځینمن کې زما د افغانستان حکومت نه دا هیله او ارزو ده چې دغه سي کوم تیخه چې متاسفانه تکراری ډول باندې تکراریږي په خبريالانو باندې دغه کوم جنایتونه چې جریان لري دا د حکومت یو ډول بې غوري ده او حکومت یوازې په میډیا او کې او په مطبوعاتو کې نمایشي توګه خبريالانو سره د همکارۍ ژمنه کوي ولې په عمل کې دا غوي خوندیتوب لپاره داسې اجراءات نه تر سره کیږي چې ولسې قضاوتو کې چې واقعا خبريالان چې دي اوس مسؤوله توګه خپل هغه چارې مخته وړي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه محمد زید زابن مرکز تغلی زود کلی د پیغام چې الیاس سعید یې د زولایم غنی نه هېرېدونکی دی. السلام.
بلی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه نظرانا اسکزی د روزګان ولایت گزاب د ولسوالۍ د کری سخت تاسو د ستکړی پیغام پرې ځدم. زه د الیاس تاهی پیغام سخت خوښینه او غمجن اوسم. د زړه تسلی ټول کورنۍ او د ازادي رادیو همکارانو ته وایم سخت خپه او خوښینه يم.
السلام علیکم. محمد ظاهر بیان د با اصلي وسیدونکو د بادغیس ولایت چلند د هرات په ولایت کې گزاره کوم. اول د ازادي راډیو ټول خبريالانو ته
د زړه د کلی څخه سلامونه او د شهید محمد الیاس دایي د شهادت تسلیت وړاندې کوم، بل خصوصا د کورنۍ ته، بل خصوصا د مورجانې ته. مورجانې ته دا وایم چې دوغنی وشکي او دوغنی د زړه سوخ به زه درته په صادقانه ډول ووایم چې تا به نه یې کړی لکه موږ چې کړی. دا د افغانستان هغه قاضي و چې تر ټولو قاضیانو یې حقیقت ویل و او وړاندې کولی، او د چارواکو او د نړۍ تر غوږو یې رسول. او دغه چې هر چا دغه شهید کړی دی، موږ غمدو او موږ ته ډېر د زړه درد او تکانې را کړی دی. بیا بل خصوصا چې د ده مورجانې دا خبرې کولې چې ده به څلوېښتو کسو سرپرستی او ډوډۍ پیدا کول، نو موږ ته دوه لزو را کړی لکه د ده خپل مورجانې او ورورجان ته. خو بیا کله چې د ورور دا کیسه کوله چې ما او ده به یو د بل سره مزاحې کولې او په مخ به مو یو بل په څپېړه د ورورۍ او د مینې وهوي، او کله پر ما دا سانه راله او دا دای څچېړه وشي د اباد دپاره زما او د ده تر مابین بېلوالی راله. نو دا څچېړه یوازې ستا پر مخ نه شوه وروره، دا زموږ د ټولو افغانانو پر مخ دا څچېړه راکړه شوه. ډېر خواشینی یو، ډېر خواشینی یو. نو نور مو وخت نه یوسم، د الله په امان دي، په خفایي وسلام.
السلام علیکم، د چنار ګل خبرې کوم، د پکتیکا ولایت دیوم دی ورسوالي. موږ دې تلوس دې کوم دې دې خبریارو، موږ په یو باندې ډېر سخته خپه یو او سخته خواشینی یو. دا د حکومت او له طالبه چې دا پوښتنې کېږي، چې دا مسؤلیت دې تاسې په غاړه ده. نور د خدای په امان.
زه اسلام د المن ولایت ته سره پاړي کې کوم. السلام علیکم، تزادی راډیو کا کوم کټول اوریدونکو ته سلام علیکم. زه نه د کوم چارواکي سره مشکل لرم، نن کوم چارواکي زموږ سره د غلري پرون چې نه راځي باندې وژل شو، هغه د بولان په نومړي کرښه باندې د خبرونو ریپورټول خلکو ته خبرونو ورکول. دلته جنگونه دي، دلته جنگونه دي، په دغه ځای جنگونه دي. اینې په راډیو کې به نشر کول، یا به دلته او خلګو ته ځښونه کول چې مرزه دا ځای ته مرزه ته باید دا خبرو نه کې نشر. نو یو عام وګړی هم شم اسلام نه ژوند د لمن ولایت شو په لشکر ځا ولایت کې وچې ژم نړۍ ته دې ما دې پاره کوي چې دفتر ته په بس کې لکلې. یعنی دوه غریب کار شو او خپل وظیفه کې عزتمن سره وو، کارګر سره وو. نو ځله مې دا درې زموږ ته خچل دغه تکسار ته یا د مخکنی والی سره یا د دعوت والی سره پښتنه و دا څنګه دروځ وسو. کله مې دا د چې دما واس خور
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
دوستانو اوس په هم د خبرونه په پاته برخه کې د نورو بیلا بیلو ستونزو په اړه استاسي ژغونه وورو کوم ستونزې چې تاسو زموږ سره شریک کړی دي. ورجو د نورستان ولایت څخه د یو اوریدونکي پیغام راخلو چې د شونځیو پر ستونزو را سره ژغیدل دي.
نورستان ولایت وامل صالحنا قاری محمد مدني ازګاری رادیو سره په تماس کې ما زه غواړم چې په نورستان کې دغه موسمی شرایط ډیر زیات یخ شوی ده. همدغه شرایط یعنی د موسم د یخوالي په وجه باندې په نورستان کې چې کوم زده کوونکي دي، هغوی دغه د یخنۍ په وجه باندې ډیر زیات مشکلاتونو سره لاس او ګریوان دي. یعنی د یخنۍ پر وړاندې هغه امکانات چې دې لپاره باید تکار واچول شي، هغه متاسفانه په نورستان کې په ټولو هغه ادارې خصوصا چې کوم مکتبونه دي او کوم تعلیمي ادارې دي، هغه ادارې کې شاګردانو لپاره د ګرمایښت او د هغوی لپاره داسې امکانات نشته چې هغوی خپل زده کړې د یخنۍ په مقابل کې مخته یوسي. ځکه چې هوا په مرکز پارون کې په ټول نورستان کې د عقرب پنځلسم نه اخوا ډېر زیات یخیږي، او زده کړې لپاره چې دي کوم زده کړې اعلان چې دي هغوی لپاره دا موقع نه برابرېږي چې هغوی خپل تعلیم مخته یوسي، ځکه چې یخنۍ ډېر زیات وي هغوی لپاره امکانات نشته. نو زما د معارف وزارت چارواکو نه دا هیله ده چې هغوی باید په نورستان کې خصوصا د هغه زمستاني ولایتونو کې چې یخنۍ ډېر زیات وي، د هغه ولایتونو شاګردانو لپاره باید بخاري او یا هم په بودیجه کې د لرګیو بودیجه باید هغوی مشخص کړي. که داسې ونه شي نو متعلمین به ډېر زیات ستونزې سهولات وګروان.
السلام علیکم بشیر محمد فراد ولایت د مقواد ولسوالۍ ته زنګ کولی دی. زموږ په سیمه کې مکتبونه نشته، هیڅ شی نشته، کشرانو مشران مګر بیکاره دي. زموږ په سیمه کې باید مکتبونه جوړ شي، مکتبونه فعال شي. ما خپله تر څلور ټمپو پورې مکتب ویلی دی، بیا مکتب ران شو. زه خپله د مکتب ارمان لرم، دا کشران دغسې جوړ شي، باید دا مکتبونه فعال شي. وسلام. السلام علیکم، زه محمد رحیم خپلواک یم، د هلمند عدالت څخه زما دا پیغام چې په دا اوس په هلمند کې د کرونا پېښې سوې دي، نو په هلمند کې ښوونځی او پوهنتونونه نو باید تړل کېږي که نه تړل کېږي د کرونا د وجې څخه، نو په دې هکله معلومات راکړئ. وسلام.
السلام علیکم، ازادي راډیو ته دغه مرض افغانستان نه ورک شوی و، خو دغه مکتبونه چې شروع شو بیا جون وکړه رئیسې دا حکومت ته ووایي دغه ما اواز نشر کړي چې دغه حکومت دغه مکتبونه بېرته بند کړي، تېر به شو دغه غوړې شوروان ایڅکه دا مرض یو پر لس نور هم زیات شو دغه مکتبو سره. السلام.
زه حاجی شیراسان د کونړو ولایت د غازی آباد ولسوالۍ نه د ازادۍ راډیو اورېدونکو او کارکوونکو ته خپل ټول ښه سلامونه وړاندې کوم. خواږه سلامونه. زمونږ په غازی آباد ولسوالۍ کې دوه رسمي مدرسې دي چې تقریبا له شل پنځه کال نه وخت زیات وشو، نو تر اوسه پورې د شنه اسمان باندې داس وي. تاسو زمونږ دغه پیغام لوړ کړو چارواکو ته ورسوئ، او بالخصوص د تعلیمات اسلامي نه هم دا غوښتنه ده، جد هم دا غوښتنه ده چې په دې د غور وکړي او دغه مدرسو ته دې تعمیرونه جوړ کړي. وسلام په احترام.
السلام علیکم، زرګل خان یم، د لغمان ولایت د لسو ولسوالۍ نه تاسو ته خدمت درسوم. راډیو ازادي ته د لغمان ولایت کې د معرف ریاست نه مې دا غوښتنه ده چې د لغمان ولایت کمیشن په ولسوالۍ کې د ډاګیانو نه بره د ساجل پنځه کلي دي، تقریبا یو ساعت شل داخل لاره ده، او هلته پخوا د کرزي صاحب وخت کې هم د سیکانو د بعد ما سخین نه بده چې دا څو کې د فرش د ټول ان تمدې تر کړو نو چې دا د سره مې سره دا تر څو نو سره د سپک سپک نه چې نه تر څو سم نه چې نه تر څو سره تر څو ختم شو موږ غواړو چې دا د دې لپاره لپاره دا پنځه کلي لپاره یو کنجون دا یو پر دا ولې دا یو لسته بند یو دې دا یو فور لسته بند دا د پنځه کلي ته وزارت ماري نه کوي دا او یا کته مای د لغمان نن خوایو چې دا مطلب چې موږ د دې څخه د داد او باران کې د خوځې تدبیر باندې کار کوي چې دا مطلب موږ د ماته د اګور لرو موږ د دې ځای کې د تر ډول په منځ کې چې موږ حتما له مطلب جوړ شو موږ باندې د ولسمو خلکو د دولت خلکو د ملت خلکو موږ د حق په اړه د پنځه کلي لپاره چې موږ مطلب جوړ شو تدبیر
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم، زینلان د هلمند ولایت څخه د فراری کني ولیده. دغه د هلمند د شهیدان او معلمین ماشونه چې کوم دي دغه نه دی ورکړی، او دوی د ډېر ستونزو سره مخ دي. نور مقامات څخه دا هیله ده چې تر وخت ورته ورکړي، ځکه چې نوی کالم را روان دی، چې نوی بیا دا پروش کالم ماشونه هم داسې وسوځو سره سږ کال بیا دغه بیا نه راکوي، بیا په نوي کال کې بالکل بیا نه راکوي، بس دغه کار دی او زما پیغام نشر کوي.
زه حاجی شیراسان د کونړ ولایت او غازی آباد ولسوالۍ نه سره په تماس کې یم. محترم دا چې زموږ د ولسوالۍ روغتون ډېر وړوکی دی، نفوس تقریبا اویا زره ته رسېږي، تر اوسه ترمیم یې نه دی شوی. تاسو زمو هیله دا ده چې زموږ دا پیغام نور پول چارواکو ته ورسوئ چې د ترمیم په لږ پراختیا ورکړي، ترمیم دا زمونږ روتون ترمیم او لږ پراختیا ورکړي چې خلک پکې ځای شي. دا به مو ډېره مهرباني
والسلام په احترام.
بیا السلام علیکم ګل احمد کریم ده کله شهر څخه اورار څنګه مدار په دغه د افغان لیتین شرکت دی دا به څه کوم ډول ثوري په کله شهر کې ما مخکم پیغامونه چې کلی کې اورار خو به مشرتي وی خو منګل عمل نه دی تسوي نو ما پیغام تاسو باید ضرور نشه کې ځکه چې موږ دې بیا تاسو ته کیو کچیر درته وامه په څول کې نه پیسې دا غو نه چې کچیر اس خدمات نه لري به کوم زور دی وروره نو ما دا هله د مخابرات وزارت ته چې لږ باید دا شرکت سم ته د خپل مې شرکت ته مزول ته دا اوس نه چې تاسو کله کې دی چې دا شرکت په پاجتونه ځات کې ځکه چې مو شاسې ځات په څنډه کې په لوړی کې کار نه کوي په شاسې کار نه کوي په لوړی کې کار نه کوي نو دا په کې خو نه مو چې نه دې مرځ اخلي امر به څه خدمات نه کوي نو وروره دا مې یو لاند پیغام هله دی چې تاسو به نشئ وې د پیغام نه شې دوه په دې د خپل په مان السلام علیکم
اور السلام علیکم ز صدوا غوا دا بغرا تړل کې څښتنه د خلکو د ګرد وښ دا کښتنه وښ کری نن نام کری دا شان کری دا بغرا وښ پاک تړل د وبنست نو موږ څوک د یلمن د لشکرګا د بغرا د ګریش کې راته رسې دا بغرا پاک تړل د موږ څوک نن کړو ګرد پاک دا ونم دا کښتونه وس بغرا وس ورتل چې دا څاک خو بنه څه پکې خو په امان
سلامونه احترامات بدری کوچې ما غن د نور ولایت نه موږ دا یو حکومت له خوانه موږ دا د نور شیخ مو چې موږ تاسو د ملګری لپاره شنو دا ګونو ولداري مرز کې یمن کړی د مرسته ونه کړم چې موږ د نور شهرو د ورسې جو سلام
بله سلام علیکم زه رحمت خان د تورخم د اوس په موټر کې ناسم او یو سیلون کې ما او د سیدا چې ورور حکومت نه مهيله ده د لوړو مقاماتونه چې کوم د شهید مور دې نه دی خو ګاډي کته کې خور کې راځي او یو د ګاړو تم ډېر سخت مزمت دې وړو ګاړو ته سورلې تم ډېر سخت نو د حکومت نه مخوایش ده ده که د تورخم په چارواکو کې وس رسیږي نو مهرباني دې وکړي د لار دې آزاد کړي او دا چې پیسو د پاره دې ودرې ډاډا کې ټیلرې دا مزانه کوي مسند راخوان نه کوي په حکومت کې چار سړی درغلي کوي نو دې ته یې ځای کوي او لوړ مقاماتو نه غوښتنه ده لرم چې دا څنګه زر ته زر حل کوي او دا ډېر وخت نه دا څنګه روانه ده سلام علیکم
ستاسی پیغام ستاسی نظر
مننه کوم ټول دوستان څخه چې موږ ته پیغامونه راستولې و ده د موږ په امانت تر خبره کړم البته نور پیغامونه هم لرو خو د خبرونه وخت مو هم دومره دی د دې خبرونه په جوړېدو کې مسره طاهر روشن همکاري کوي د همکاري څخه مننه کوم او تاسو څخه هم مننه او تاسو د نور پیغامونه په تمه هم يم تر بیا مو پر خدای سپارم اللهم ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 200 23 41 او یو نړیواله شمیره 00420 22 11 24 15
چپیم پسرا په باختری غم کلبات کلبرانشی کلور کې اوس وځي غم خوز زم په مخزما کوتري غم اور کې غم چترن په جان ورشم یو رنگین د ګډه ټان شم رنگا رنگ رنگین جمال کې سپین شم شم ګړې یم چې د مستو په محفل کې پساتی یم په جام ورشم لیونه شانی خمار شم په خونو کې خوري تیارشی ورشی تندر شی عذاب شی ز پختون د پختو غرشم نه یری غم نه نړی غم چه د علم په جهان کې دو خیارو پاک کې نم هم وی پور خندا کړم هم پزان پور خندې غم په فکرونو لیونې شم پلټون لټون شم ستړې پھر دغی لراغلم نہ پوئے گم نہ پوئے گم خوز زما 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 تل روان یم پا مخا یو مقام تا ور روان یم یو مقام تا ور اسی گم چے پلارا کس راغلا کتیا روی کرنا